کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او سردار علي ټکر د پروګرام بل ډیو سره تاسو په خدمت کې درم. خو ګورېدونکو لکه څنګه چې تاسو پته ده د نن ورځ په بل ډیو پروګرام کې موږ تاسو سره د پښتو په ادب د پښتو په اولسي ادب د دیبانو شاعرانو په جون او د شاعرۍ چې کوم اصناف دي په دې باندې تاسو سره موږ خبرې ترې کوو او موږ تاسو سره د پښتو په اولسي ادب کې د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه هم کړي دي، د هغې په جوړښت هم درسره خبرې کړې ده، د هغې په تاریخي اهمیت هم درسره خبره کړې ده، بیا مو درسره د کاکړي غاړو په حواله باندې خبرې کړي دي او دغه شان هم د هغې د جوړښت په حواله هم خبرې کړي او د هغې په تاریخي اهمیت هم درسره هم خبرې کړي، بیا هم درسره د چاربیتې په حواله باندې خبرې کړي دي او د چاربیتې په تاریخ هم درسره خبرې کړي دي، د چاربیتې په قصرونو هم درسره خبرې کړي دي، په چاربیتې شاعرانو هم درسره خبرې کړي دي. خو نن سبا موږ تاسو سره چې کوم د غزل شاعران دي، د غزل په شاعرانو چې کوم شاعرانو غزل لیکلی دی هغې باندې درسره خبرې کوو. نن چې زمونږ کوم شاعر دی، د دې شاعر نوم دی فضل الرحیم لوهار. دا یو داسې بېلوسه خدمتګار دی د دغې علاقې چې ده سره به دولت ډېر نه وي، خو ده سره د پښتو ادب دپاره او د پښتو ژبې دپاره د زړه درد ډېر زیات دی او د دې ثبوت دا دی چې د اوس یو ځلې بیا دا سیزل پوری دیوان سره د فرهنګه چاپ کړو په ډېر ښکلي طریقه باندې چاپ کړو. دا ډېر لوی کنټریبیوشن دی د دې پښتو ادب ته. د ده په جون باندې به خبرې کوو. د دې نه علاوه دې خپل پنځه شعري مجموعې هم لري. موږ سره زمونږ درانه خواږه محترم میلمانه پروفیسر عطاءالرحمن عطا صاحب، ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب، ډاکټر احمد مغبون صاحب، دا درې واړه موږ سره په پروګرام کې موجود دي او د دوی د ژوند او د دوی د فن په حواله باندې به دوی تاسو سره خبرې کوي. د ټولو نه اول ورځو خپل درون خو محترم پروفیسر عطاءالرحمن عطا صاحب له کوم چې په جانب کالج کې د پښتو چې کومه څنګه دا د غی چیرمن دی د دې رومبي دی له ورزو د دین له نظر خو چې ډیره سره څنګه در شریفي پروفیسر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علي ویو.
ټکر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. پروفیسر صاحب فضل الرحیم روح لوهار تاسو ملګری پاتې شوی دی، تاسو ډیر دی پاتې شوی دی، دغه د ژوند د حالاتو نه خبرې، دغه د کار نه واقف یې، څه نظر بر سره شریکوي دغه د ژوند په حواله؟
ډیر مننه ټکر صاحب. مغموم صاحب ته سلام ویم او اسماعیل ګور صاحب زما استاد دی هغې ته ډېر درنښت او سلام. زه د لوهار صاحب په ژوند باندې ستاسو سره مختصره خبره کوم. اصل کې شنګله ضلعه تر 1994 پورې د سوات ضلع برخه وه، او په 1994 کې بیا د انتظامي تقسیم نه وروسته جدا ضلعه شوه. دلته که موږ نظر اچو د تاریخ په اوږدو کې، نو د حافظ بابا نه وروسته موږ ته یو څو نومونه ښکاري چې په هغې کې نقیب احمد فطرت صاحب دی، اوس څه کال وفات شو، ډاکټر فتحمند خان خانجي دی چې هغه کتابونه چاپ دي، د شعر چاپ دي او د هغه ناول هم چاپ دی، دغه رنګ سرنزیب سواتی په تاریخ باندې کتابونه لیکلي دي، بیا ډاکټر خورشید دی چې د هغه نثر هم پښتو کې چاپ دی او د هغه شعري مجموعه هم چاپه ده. خو بیا په منځ کې یو اوږده زمانه خلا پاتې شوې وه، او دغه خلا زما په خیال په لومړي ځل په صحیح معنو کې د ډکولو کوشش په ادبي حواله باندې فضل الرحیم لوهار کړی دی، او د هغه نه وروسته بیا ګڼ شمېر زلمي او د نوي کل لیکوال مخې ته راغلي دي چې اوس په شنګله کې په ډېره ښه طریقه باندې د پښتو ادب چې دی د هغې پرمختګ روان دی. فضل الرحیم لوهار چې دی نو دی جی په 1922 کې پیدا شوی دی، د شنګلې په مشهور کلی شاپور کې. د دې پلار نوم احمد دی جی. فضل الرحیم لوهار صاحب چې دی نو د تعلیم چې دی پرایمري دی، او داسې ده چې د چونکې دی د غریب کورنۍ سره تعلق و، نو بیا د وسایل د کمی د وجې د غربت د وجې دی په څلورم جومات کې سبق پرېښود، بیا دی د ویلډنګ کار زده کو جی. د ویلډنګ کار از د کو، خو مسله دا و چې د ویلډنګ د کار شروع کولو د پاره، د دکان شروع کولو د پاره چې کوم وسایل په کارونو اده د سره نو هنر خو هغه وسایل نو. نو بیا د څه موده به پیاړي کړې ده، بیا لکه د شنګلي ډېر زلمي د کویلې مزدوري کوي، نو ده هم د کویلې مزدوري کړې ده. بیا د هغې نه وروسته په 1993 کې دغه د انګری او د ویلډینګ دکان کړي دی او ترننه پوری د پېښه دغه د چې په دغه دکان کې لګیاره کار کوي او دغه نه خپل بچوله رزق پیدا کوي او په دغه پیسو کې پیسې بچ کوي او د پښتو شعر لیکي او کتابونه په هم چاپ کوي په کومو تنظیم سره د پاتې نو د ټولې شنګلې په ستو باندې تر اوسه پورې یو لوی د بي تنظیم او غا د حافظ الپوره د بي ټولنې په نوم پیژندل کېده شو زیودین یوسف زی جان شیر خان ذاکر حجازی د بانیر کاندي بیا لوار سے دغه تنظیم ملګری او د کال 2012 نو اخله ترننه پورې دغه تنظیم صدر هم ده د دې تنظیم لخوا په مختلفو وختونو کې لوار په شنګله کې مشاعری کړې دي ادبي ناستې کړې دي تنقیدي غونډې کړې دي د غرنګ یو مهمه خبره بل ده چې د شنګله نه چې کم د حافظ الپورې په نوم باندې پښتو ادبي ایوارډ ورکول کېږي نو په دې کې هم د لوار سیب چې کوم کنټریبیوشن دی نو هغه ډېر بنیادی دی دی په اصل کې دغه د سملګرو سره لکه پای کې سردار زیب او د سنور ملګری دی دای سره په شریک باندې دغه یو فکر شروع کړ او هغه ته بیا یو عملی شکل هم ورکړې شو په شاعرۍ کې د لوار سیب د وینا تر مخه چې هغه د حنیف قیس نه د سواد د مشهور شاعر حنیف قیس نه په شروع کې اصلاح غستې د خپل استاد غړي تر دې د مسجد دلوار سے کم شعری مجموعه چاپ تینو پینځه دی پاره کډمبه مجموعه چې د غینو مو د وخت یری د پکل 1999 کې چاپ شوی و دې م شعری مجموعه د غد جی په آینه کې د خالونو خندا دا په 2004 کې چاپ شوی و درېمه د اتر په 2008 کې چاپ شوی دا سلورم ایدا جون می ټپن شو سندره نشو دا په 2014 کې او پیزم خو جنگ نو په کار دا وسوس په 2006 کې لکه څنګه چې تاسو په خپل انټرو کې ذکر وکړو د حافظ بابا دیوان تدوین په 2006 کې دا وسوشو او د دې نه علاوه د حافظ بابا انتخاب په نوم باندې کتاب د حافظ بابا د شاعرۍ د انتخاب تیار دی اغه د چاپ په مرحله کې دی بس زر به چاپ شي د لوار سی په شاعری کې چې کوم اصناف دي ټکر سی نو پاره کې د ټولو نه د مقدار په لحاظ او سیوا چې کوم صنف دی نو غزل دی بیا په نظمونو کې هغه مورا نظمونه هم لیکلي دي آزاد نظمونه هم لیکلي دي دغه رنګه کتاب لیکلي دي او په هایکو کې هم توازمایي کړی دی خو زما خیال دی چې لکه څنګه چې د هغه په شعر کې د غزل صنف سیوا دی نو دارنګ د معیار په لحاظ باندې هم د هغه د غزل تل چې د نو د په دینور وستا په ماته درنخ کاری او زه لوار سی د غزل شاعر ګنم تر څو چې د لوار سی د شعر خبره ده نو زه تاسو ته دا غویو دو درې شعرونه وایم چې د دې نه به تاسو د شعر ته دغه د نظر اندازه وشي د ډاکټر صاحب د مخې وایم دا شعرونه هغه داسې دي چې دی وایي چې زه وایم چې د قام ستونزې په ګوته کړي غزل دی زه وایم چې د قام ستونزې په ګوته کړي غزل دی یاران د چا د حسن قصیدې ته غزل وایي بل شیر دی چې دی یو د سترګو جنگ او بل د خاورې جنگ ستایلې دی یو د سترګو جنگ او بل د خاورې جنگ ستایلې اوس دې ته غزل وای او کدی ته غزل وای
کدی ته غزل وای ډیر ښه
او جی او بل شیر دی جی چې بلر او بر کې له حالات د دې جوګه نه دی چې بلر او بر کې له حالات د دې جوګه نه دي چې سړې دا وایي چې مست منګې بر وړې ده
و ډېر ښه و ډېر ښه
او د دې نه علاوه ټکر سپ چې د لوار سپ په شاعرۍ کې بل سیس کم بل رنگ د ټولو نه ښکارا دي نو هغه د لوار سپ سیاسي شعور دی او زما دی اندازې مطابق دغه شعور ډیر کړه دی دغه کوم سیاسي فکر دی په دغه والا باندې هغه ډیر د کار خبرې کړې دي او ډیر کره خبرې کړې دي او داسې خبرې دي چې زما په خیال دغه د دې وطن د سیاسي حوالو سره ټول بنیادی خبرې دي لکه زه تاسو ته په دغه والا دغه دوه شعرونه وایم چې شعر دی خبره دا ده چې خارونه مونږ په خپل ساتو خبره دا ده چې خارونه مونږ په خپل ساتو دوی له پکار دي چې واپس لاړ شي سنگر وساتي او هم په دغه حواله بل شعر دی چې هغه دی د دې ملک د جمهوریت د کاره بس کی هغه دی د دې ملک د جمهوریت د کاره بس کی د چا چې د وطن د سرحدونو سره کار دی او د دې نه علاوه چې ټکر سه مونږ دا وایو مونږ خپل استادانو نو ورو لوستیم دي چې شاعر د خپل ماحول سره د خپل چاپیریال سره چې هغه د ټولو نه جوړ رشتہ لري د ټولو نه جوړ تړون ور سره لري او د دغه ماروزی حالاتو د ټولو نه اول اثر چې دی نو هغه شاعر لري او دغه اثر بیا د هغه په شعر کې ریفلیکټ کیږي هم نو مونږ دا خبره بار بار اورو او کوي چې د سو شرور چې په پښتون وطن کې روان دي سکی دلته چې د بدمنۍ کوم اثرات دي دلته چې د جنگ کوم اثرات دي هغه ډیر زیات ویزیبل دي او هغه د بلاش شاعرانو په شعرونو کې هغه ریفلیکټ شوی هم دي دغه رنگ هم د لوار سے په شاعرۍ کې ډیر زیات ښکاره دي لکه پدغه واز ته سره سو شیرونه دغه د شاعرین شریکو مشي هغه وای چې دا اوري د سن اخر واخستو دا اوري د سن اخر واخستو یو بل خلری او دا خار او اور او نور شیرونه دي چې اور کې د بارودو د سپرلو وطن هر مازیګر سوځي هر سحر سوځي او کله زمن خار کله حجره جمعات کله زمن غر کله نختر سوزی
دیر
او دو شیرونه په دغه حواله درته نور وایم چې دلته کې مرزا ګولې وریږي دلته کې مرزا ګولې وریږي دلته کې مرزا شنا جنگ دی او دا خو په هغه ځای کې بیا چغی دی دا خو په هغه ځای کې بیا چې دی دا خو په هغه ځای کې بیا جنگ دی او دغه موضوع په بل ځای کې دا سره او چې تکړه د چې د پښتنو پښتونخوا سره دا سره واندې د پښتنو پښتونخوا سره دا سره واندې د دغه دواړو د بقا سره دا سره واندې زمونږ کور روان کو ستاسو یې جواتو سيزه زمنګي کور روان کړه او ستاسو یې جمعه تو سیز ما سره سره وان دي تا سره دا سره وان دي د دې نه علاوه تکر سه بلوار سه په شعر کې بلا خولي خولي تشبيهات مونږ ته ترسترګو کیږي هغه شعرونه په سړي باندې د تشبيهات دوه ډېر خلګي لکه د مثال په تور په دغه حواله باندې زه تاسو سره سو شعرونه شریکوم چې بغیر لخا پیرونه کوئی قاف نیمګړی ښکاری بغیر لخا پیرونه کوئی قاف نیمګړی ښکاری د خکلی خکلی خلق چې پزړه کی وی نو خوی
ته ډیر ښه
او بل شیر دې چې اور بل دې چرته بیا دا سی بیزای را خور نکړي اور بل دې چرته بیا دا سی بیزای را خور نکړي ماران د مداري چې په اوده کې وینو خوي
نه خوي ډېر ښه
او دغه رنګ په دې شعر کې هم تشبیه ده چې زه د وصال نه بغیر څنګه مطمئن کم زړګي زه د وصال نه بغیر څنګه مطمئن کم زړګي میا شخکاره نشي نو اسې څوک اختر نه کوي
نو ډېر ښه ډېر ښه
او دو شیرونه نور دي چې ستا ستم او وفا دواړه می قبول دي تاسې تم او وفا دواړه مې قبول دي چې رڼا وی رڼا او سوزیده دواړه په لمر کې او دغه دغه تشبیه ټکر سے استاد توجہ ته غواړم چې په ډولۍ کې مې رایات کې په جڑا شا په ډولۍ کې مې رایات کې په جڑا شا خلق جاړي خپل تازه مړې اختر کې
و ډیر ښه ډیر ښه
او بل زب اخیری او دودرې خبرې کوم بیا به د مشرانو نظر ورو د لوار سے پک شاعری کې چې بل کم د ټولو نه زیات اپیلینګ سیس دی نو هغه د شعر کې چې کم موسیقیت او غنایت او رواني او برجستګي ده هغه ډیره زیات زړه راښکونکي ده په دغه حواله زه ستاسو سره د لنډ غزل لنډ بهر یو غزل نه یو څو شعرونه شریکوم شي وایي چې یا پروردګارا څنګه دکنه یا پروردګارا څنګه دکنه ډیر دنه کارا څنګه دکنه اووی یو یتیم ډیر سړوبی دا اووی یو یتیم ډیر سړوبی دا د دنیا بے پلار څنګه دکنه
و ډیر ښه
او بل شیر دے چی سم سڑے زری زری کرسٹڑے کڑی سم سڑے زری زری کرسٹڑے کڑی ستا د کلی لار سنگ دکنا
سنگ دکنا
او هغه چی پخوا د کلی تلی دا هغه چی پخوا د کلی تلی دا نرازی لخار سنگ دکنا او کنه لوهار تارشتیا ویل او کنه لوهار تارشتیا ویل او کنه لوهار څنګه دکنه
ډیر ښه
د دینه الواجی د لوار سی په شعر کې چې من کوم ترقی پسندی سره ته وایو دا غیم ښکارا اثرات په کې ښکاری رومانوی رنگ هم ډیر شوخ دی او ډیر ښکلی دی او دغه لفظیات او تشبیهات او دغه د پېښې چې د شعر باندې کوم اثر دی هغه مې ډېر ښکلی رنگ د شعر لور کړی دی
ډېره ډېره مهرباني پروفیسر صاحب تاسو ډېره ډېره مننه ډېر د خوند او ډېر د مزې په تاسو په فضل رحیم لوهار باندې کو ډېر خوند وکړو خو اوریدونکو موږ سره زمونږ یو بل درون خوږ میلمه ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب هم په پروګرام کې موجود دی نو ورځو ډاکټر صاحب او د هغې نه لږ نظر خو چې هغې راته څه نظر شریکوي ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام په خره لې وی
ډیر مننه ټاکر صاحب خوشاله اوسئ جی
ډاکټر صاحب بس مو اورید او زما په خیال کې تقریبا پروفیسر صاحب دغه د شعر هر ځای د یو کوټه یو یو ټاک ورک په ډیر ښه طریقه باندې دغه چې کوم مقصدیت د کوم مقصدیت خبره د کوم پیغام خبره چې اکثر مغموم صاحب په خپلو پروګرامونو کې کوي نو هغه بالکل د ده په دې شعر کې بالکل پټاګه دی هغه قصه بالکل خراغه وایي څه نظر به تاسو شریکوي
او جی پروفیسر تورمان سے خو زویم چې دی هغه د ژوند حالاتو سره سره هغه د شاعرۍ چې کوم اهم اړخونه نو هغه هم واضح کړل سرګند کړل او په مثالونو کې په نمونې کې دغه شعرونه وړاندې کړل نو دغه عمر موږ په شاعر باندې بحثونه کوو چې هغه زمونږ اوریدونکو سره په ښه توګه متعارف شي د هغې د ژوند حالاتو پته ولګي د هغې د شاعرۍ خصوصیات چې کوم دي کومې خوبیانې دي هغه به مخه راشي نو هغه ډېر سره پروفیسر تورمان صاحب په ډېر ښه انداز کې بیان کړل نو د هغې تورمان خو د هغې د ټولنې ملګری دی د علاقې ملګری دی د شاعرۍ ملګری دی د هغې ژوند نه زیات خبر دی د هغې ټولې مجموعې به کتلې ما خو د فضل الرحیم لوهار دو شعری مجموعی کتل دی چې یو په کال 2014 کې چاپ تا او ژوند می تپنه شو سندره نشو او یو سخت کال چاپ تا خو جنگ نو کا نو دا غي د دو شعری مجموعی می دوست دي په زبا پاغي حواله خبره کوم خو دی اتورمان اتا سیبو د ری د پیدایخ کال چې کوم هغه خو نو له سوا او دوا ایایم دا د هغه دلته په یو شعری مجموعه کې موږ دغه لیکل دي چې د په کال نو له سوا دوا ایایم کې د پیدا شو په او دوا تیایم کې 72 کې نو کدا سی نو خطاورې ما دوا تی ایم کې دوا وی ایم کې نو کدا سی دوا وی ایم نو دا دی ری پیو کتاب تی لیک دی او اتورې مان سی بی دا وی نو اتورې مان سی باوري نو زو ایم تی ری چې کوم دی افیس پوری افیس پوری دیوان چاپ کړ دی او دی ری دیوان مقدمه کې فضل رحیم لوهار پخپل لیکل دی نو اتورې مان سی د نوټ کې چې دی ری په 15 می صفه معنی لوهار چې د حافظ الپوری د ذاتی حالاتو حاصلولو په خاطر مونږ هم پړومبي ځل سدیرش کاله آگاهو په کال 1948 کې الپوری ته تللي نو دلته دا تاریخ بیا ماته غلط ښکاري چې دی بیا په 1948 کې نه دي تللي ځکه چې په 1948 کې هغه پیدا دی نو د څلورو کالو په عمر خاو نو که هغه پیدایښ نیټه د دې دمه دوه ځله وکتله په کتاب کې وکتله تا رحمان وي نو هغه دوه اویایم بټي کې خو په دې دیوان کې پنځم نمبر صفحې معنی د شپږ اویایم بیا د حافظ د فضل الرحیم لوهار الپوری ته تلل او د حافظ الپوری خاندان سره ناسته د هغې شجرې راوښکل نو او دغه تاریخ د هغې مشرانو نه معلومولو نو دا بیا د څلورو کالو مخکې ناممکنه نو دا تاریخ دلته غلط شوی دی په کار ده چې دا څومره کتابونه اخیستې کېږي چې پن سره د دې اصلاح وکړي
بالکل
دغه چې کوم دی فضل الرحیم لوهار هغه چې څنګه تورېمان تاوې د غزل شاعر دی د هغې په غزل کې ډېرې خوبیانې دي ډېره روانه لهجه یې ده تر ډېره حده پورې پوخ غزل یې دی او ډېره په هغې کې یو خوږوالی دی خو یو دا سید په کې چې په دې جدید غزل کې دغه غزل ته جدید غزل وایم او دا چې واره واره دغه په کې موضوعات دي لکه ترکه پسندینده او خپل د معاشري اړخ تاغي هم ډیر شیرونه ویل دي سیاسي نظر هغه ډیر خلري او بیا جمالیاتي زو کې ډیر جوړ دي د دې ټول باوجود د غزل په فن کې هغه بس دا چې د نوي غزل کې ډیر نوي غزل کې یا زبدانی مې چې هغه صدا چې نیو یې لکانو مثلا متاثر شو یا که څوشتل نو هغه په غزل کې ځنی وخت صدا چې ولسی غو نه انداز اختیار کو چې زه هغه دغه غزل لپاره ډیر خنه غنم لکه دغه یو ځای کې وي چې نمو د لفظو جوړ زه دې جوړونه پیژنم او یا جوړي وو زه دې جوړونه پیژنم نو جوړ او جوړې مطلب دا چې دا سیدا یا دا سیمه د می کی دا ښکاری زه د جوړونه ته جنم زه د جوړې اونې ته جنم نو په عام اولسی دی چې خلک دا جوړ یا جوړې بیانې وي جوړ نو څه زنی سیمو کې او زمون د په هزار کې په سیات کې جوړ یا زه جو دیونه ته جنم نو فدرین چې دا جوړ لس په خپل غزل کې دغه استعمال کړی دی شعر دې زما د ازل کرخې به جو دغه سی ویزنو زما د ازل کرخې به جو دغه سی ویزنو زما جو په قسمت کې به جانان لسره نه وي زما جو په قسمت کې جانان لسره نه وي
دا جو په کې لهجه ده کنه دا جو لهجه ده ډیر زیات په خپل کې دغه د سوات کوم په لهجه ده کنه دا جو په کې ټول خپل کې هغه کې تاسو خبر بیل کو په خپل دې دې په کار دې دا جوړ وي چې په لیکلو کې جوړ وي او په وینا کې جوړ ډیر خوند کوي دا څه وي
او په وینا کې ډیر خوند کوي دا کړه چې کوم دې نو هغه بیا موږ دا څه دې امر دې کړه نو هغه موږ کوو بیا وینا کې په لیکلو کې هغه موږ کړل نو دې په کې هغه جوړ پزې یا جوړې پزې جو استعمال کړ دې بلکې بیا دا اکثر شعرونو کې دې دا ټول دې هغه چې ما سمره شاعر او کتله نو زما جو په قسمت کې به جانان د سره نیوي نو ډېر اشعار کې جو دي خو دې یو غزل بیا ردیف جو غسته دي وی خو دې یخ شوی سم نه ده جو خو دې یخ شوی سم خو دې یخ شوی سم نه ده جو
سم نه ده جو
څه چې دې پزړی وی کوه خد جو او هغه سلا هغه سلا هغه بام ته ګوري ته هغه چې له هغه بام ته ګوري ته هغه چې دی هغه لا په زړه د جو نو جو چې دی دا ردیف هم استعمال کړی نو دا اودسی لهجه چې کومه ده دوم هغه خیره کړی ده او زنی زکی هغه لفظونه چې کوم دي هغه زمونږ د اولسی لهجو نورو مغه لفظونه هغه اغست دي لکه مونږ وشتلو ته بیا و وشتلو ته افعل امر کې و چې ولا نو او ولا ولزنی خلک وي ور ولا زما خدای دا ور اولا دا چې ښکاری چې لکه دا زیات سخت وشتلو لپاره چې لفظ وي اولا ور اولا ته معنی کې هنور فرق نشته خو زره په لفظ کې فرق دی نو دی هغه عوامي کونی انداز او لهجه چې له بولېجه چې دا ور اولا استعمال کړی دی یو شعر کې وي مونږ په خپلو کې په شر ور اولی مونږ په خپلو کې په شر ور اولی اسلام آباد چې پاک ته جنگ ساتي زه دې ورولي معنی باس کوم نه غي فکر سره باس نه کوم دلته ور سره سم متفق نه ما فکر سره هو وی چې موږ په خپلو کې په شر ورولي اسلام آباد چې پاک ته جنگ ساتي نو بیا نن سبا په جدید غزل کې ځنې شاعران داسې کې چې هغه یو نیغه مخاطبه کوي نو فضلین لوهر سه ګمدا سه نیغه مخاطبه کړته بلکې په یو مصری کې دوه مخاطبي کړې وی خبرې په جرا شو اے جړلې ولې راشه خبرې یعنی دا یو سوالیه خبره ده یو مخاطبه ده یو خطاب کوي یو سوال دی خبرې په جرا شو او دویمه مخاطبه ده اے جړلې ولې راشه خبره چې دروانی پښتونخوا می ورته وکړه خبرې په جرا شو اے جړلې ولې راشه خبره چې دروانی پښتونخوا می ورته وکړه او یا دغه سي سوالیه انداز څه کم دی هغه زموږ په غزلو کې زنه شاعرانو استعمال کړ دي خو په کلاسیکی کې دمره نشته ډیر لیک دی او په دې جدید دور کې په جدید غزل کې استعمالیږي زړه په غوغو واوره دا پوه شوې سوالیه ده زړه په غوغو واوره دا پوه شوې روانه باندې کړې پښتونخوا پوه شوې او زه محبت کوم خو سوال نه کوم زه محبت کوم خو سوال نه کوم زه هغه نه یم آشنا پوه شوې نو دا او پوښښ دا اخر کې د سوالي اندازې چې کوم دی نو دا یو عوامي غني او یو لسی غني رنگ دی او دی په
خاطر کې د خوشحال باغوي ډاکټر صاحب وی مې کز د دم ستاسو رضای خپل براکي هغه نه کړی وی مې وی مې کز د درشم ستاسو رضای خپل براکي پر باندې په خپل ځان سره
او بیا دغه سری هغه ځنی وخت کې زمونږ چې کومه اولسی ماوره ده زمونږ متل دی زمونږ روزمره ده هغه په کې ډیر خپل استعمال کیږي د یو شعر مطلب دی کدا څوک نه مني خدا به مني زما وجود به مني ما به مني او دی بل شعر ته وګوره حق خبره ده حق خبره ده څټو کې نه دی پلار به مني خامخا به مني حکه خبره ده
حکه خبره
سټو کې نه دي لار به مني خامخابه مني نو د غزل کې دغه داسې غوڼه فکر چې کوم دی دغه فکر نه دغه د فنی او جدت چې کوم دی نو دا دغه غزل کې یو تازګي غوڼه پیدا کړې ده او یو انسیدادیت غوڼه پیدا کړې ده ا ته رمان تاسو دې غي چې خبرې کولې نو دې غي په تعلیمي خبرو وکړه چې ډېر په سلوروم جمعات کې ما دلته په کتابونو کې لستو او تاسو به مو چې رډې تاسو پرایمري نه سکول پری خدو او سکول پری خدو له نه پسته دې غي شاعري کې چې زګورو ما نو غي دا کتاب او تعلیم او نصاب دا هغه ډېر د ته اهمیت ورکړ دې دای په شعرونو کې بیان کړ دې او زمون ډیر شاعران چې کوم دی لکه یو خبره عام غو نظمونه داده چیره زمونږ پښتو په نصاب کې نشته او شاعران په نظمونو کې دا خبره دي ډیر په عام انداز کې چې یو غیر شاعرانه غو نه انداز کې یو ډیر خبره داده چې وینور کومونه سپوږمۍ ته وقفتل پښتانه له ډیر ته ناشتي دا دا یو خبره ډیر عام غو نه انداز کې پکې شاعرانه څه خبره نشته اوس فضل زهیم رو هر دغه د کتاب خبره کوي خو پدې کې لږ د دې شاعري وګورئ د دې شاعرانو انداز وګورئ د دې هغه معنی دا کوم وسوت ور کړې دې د دې هغه کتاب کوم زیتا کوم مقام ته رسول دې وي په مالی غنیمت کې دا کتاب راکزما شو ته مالی غنیمت په مالی غنیمت کې دا کتاب را کا زما شو په جنگ باندې مینه دغه زغره وخت لا شو په مالی غنیمت کې دا کتاب را کا زما شو په جنگ باندې مینه دغه زغره وخت لا شو اوس دلته هغه د کتاب خبره دی کی دلته هغه د علم خبره دی کی دلته کې هغه بیا د جنگ خبره به کی زغره کوي نو هغه کتاب په سمانه باندې او په مالی غنیمت کې هغه کتاب غواړي دغه چې مونږ ګورو نو بل یو ځای وي د دغه زاره چاودي سوال جواب خلکو له ورکا پښتو پکې شامل کړه نصاب خلکو له ورکا او دا کام به پکې خپل تقدیر په خپل بدلوي خو دا کام به پکې خپل تقدیر په خپل بدلوي خو ته دمره قدرې وکړه چې کتاب خلکو له ورکا زمونږ نصابونو باره کې ګوره هغه خپل په یو لري او غریزه سیمه کې ناست دی او هغه خپل دکان کې د هغې یونیورسټۍ کالج سکولونو سره یې داسې نږدې ناستې نشته د نصاب نه خبر سړی دی د حالاتو نه خبر سړی دی خپل د ژبې نه خبر سړی دی د هغې د تقاضو نه خبر سړی دی هغې سره کمې علمي د هغې نه خبر سړی دی نو یو شعر یې وګورې وایي زمونږ خپل اتلان ځکه په نصاب کې نشته زمونږ خپل اتلان ځکه په نصاب کې نشته چې د نصاب د کتابونو په شان نور خلک دی زمونږ خپل اتلان ځکه په نصاب کې نشته چې د نصاب د کتابونو په شان نور خلک دی بیا یو تعلیمي شعور ته ګورئ معاشره کې چې زمونږ کومه یو علمي ده چې زمونږ کوم نصابونه زمون د قوم زمون د جبا او زمون د هغه کې په نصابونو په تدوین کې د هغه په جوړولو کې عموما زمون د دې لګ هغه استادان شامل دي هغه پروفیسوران شامل دي چې کوم واقعي د جبي سره مینه ده په دې باندې د طرف ته په دې باندې کمانډ دي چې کوم تاریخ نه خبر دي خپل ثقافت نه خپل اتلان دي جن نو هغه په دې نصاب کمیټو کې هم ډیر کمی مغموم صاحب همیشه د نصاب کمیټو کې وي هغه د صورتحال باندې زیات خبر دی چې هغه په خبره کول وایي خو له هر څه حیران شم چې دومره لري په غریزه علاقه کې ناست دی او دومره هغه خپل مهنت مزدوري خپل دکان سره مصروفه پاتې کیږي خو د هغې نظر تر لرې لرې پورې لګي د هغې رنګ چې کوم دی په شاعرۍ کې هغه څنګه چې عطا بي ډېر مضامین د هغې چیړ کړل ده خو هغه داسې کوي چې ځینې وخت کې د هغه داسې ښکاري چې یو فطري غونې شاعر دی نو د هغې تخلیقي کیفیت چې څنګه جوړ شي یو څنګه چې طبه شعر لیکلو ته جوړ شي نو هغه بیا په ځان باندې جبر نه کوي نو هغه هغه شعر ووي هغه کې بیا بېسختګي ده هغې کې یو رواني ده هغې په ځان جبر نه دی کړی یو شعر چې وي دا یو دوه شعرونه زه وایم دې کې د هغې لهجه چې کومه ده ډېره شوخه ده او دا سه دي شیرو رنگ چې دی غړیر شګفته غونې دی وی د تا سره چې مونږ سمره خکړی ته یاد کا د تا سره چې مونږ سمره خکړی ته یاد کا لتا سره نور سو کړی په شادي سره واخلې د تا سره چې مونږ سمره خکړی ته یاد کا لتا سره نور سو کړی په شادي سره واخلې او یو بل شعر دی وی غم د معاش هم سه بدماشي کوي معاش سره بدماشي میرا ست تزاد دی پکې یاغه معنی د تزاد هغه یو خون چې دی پکې یاغه لفظي خایف دی پکې غم د معاش
دا دوباره وای
غم د معاش هم سه بدماشي کوي دی پکې جدا د زړه نه نوځي غم د معاش هم څه بدماشي کوي دې پکې جدا د زړه نه نوځي او معاش او بدماشي سره لکه یو شوخی دی پکې یو شګفته غونې رنگ دی خو د معاش او د بدماشي کول زړه نه نه وتل غم د معاش هم څه بدماشي کوي دې پکې جدا د زړه نه نوځي نو په لفظونو باندې د دې قابو چې کم دی هغه گرفت چې کم دی هغه هم ډېر مضبوط دی او د اظهار لهجه چې کومه ده هغه هم ډېره غزلیه ده او ډېره ښکلې ده زه وایم که مغموم صاحب ته ټایم لږ پاتې نه شي چېرته لیکن ماتا بیا شیر نه کوي زه دی یو نور سلور شیر نه ویم اګه ګورې چې د سمرا لفظونه ما ستان استعمال او پاره کې یو خبره چې کومه ده هغه د اظهار په ډیره کلی پیرایي کې هغه هغه پیش کړي چې بې ایمانه ورته نه وایم نو څه به وایم بې ایمانه ورته نه وایم نو څه به وایم چې مې په مینه باندې یو کلی ایمان نه راوړي چې بې ایمانه ورته نه وایم نو څه به وایم چې مې په مینه باندې یو کلی ایمان نه راوړي او ګټه دې نه راوړي ګټه دې نه راوړي د ګټې تمداري نیو ګټه دې نه راوړي د ګټې تمداري نیو ګټه ادا د چپو مو پښه تاوان نه راوړي
او ډیر ښه
او بل دا شعر چې دا خاص کې بیا زمونږ د ملک په حالاتو کې په مذهبي حالاتو کې نو ډیر با معنی شعر دی او یو فتوا د کفر مسلمان په مسلمان لګوي فتوا د کفر مسلمان په مسلمان لګوي فتوا د کفر مسلمان په هندوان نه راوړي فتوا د کفر مسلمان په مسلمان لګوي فتوا د کفر مسلمان په هندوان نه راوړي ممکن د دې هغه لهجه ته ګورو د غزل لهجه ته ګورو د غزل مزاج ته ګورو د دې لهجه ته ګورو نو لهجه یې د غزل لهجه ده خدای ولا خدای لهجه ورکړ د دې وینا په هغه کې چې بیا دې کوم مزامین رانغاړي نو هغه جمالیاتی دی هغه عشقی دی هغه په معاشره باندې طنز دی او تنقید دی او هغه د کتاب او د نصاب خبره ده او کې هغه د هغې سیاسي نظریات دي نو سیاسي نظریات چې هم دي هغه هم داسې په رمز کې او په کنایه کې هغه بیانوي چې هغه د غزل هغه وجود ته نقصان نه ورکوي
لکه
او دا سیاسي شعرونه دي هغه دوه درې ګورو که سرحدونه د وطن ساتینو ډیره خده که سرحدونه د وطن ساتینو ډیره خده که موږ خار ساتي نو موږ د سو خار نه ساتي که سرحدونه د وطن ساتینو ډیره خده که موږ خار ساتي نو موږ د سو خار نه ساتي او یو دغه یو شعر چې پاره مانی بس دغه څه تلمی ده څه اشاره ده پاره زنیم پوه شوی چ کله به پوښتنه مې ته فاک کو سره وکم خو لا په نیم پوښتنه نیم پوښتنه انداز ما کمل می ته زور سره ته فاک نشم کولی هغه وی امن خور شوی د لره او برنه امن خور شوی د لره او برنه جنگ شروع شوی ل لاهور وګوره نو زنیم پوښتنه د کم زمانه ته اشاره کی کم وخت ته اشاره کی لاهور نه جنگ څنګه راغی څنګه خور شو ته پوښتنه کو چې کله ته پوښوم او بیا به
بیا به تفسیرو کو ډاکټر صاحب پیر مهرباني ډیر چلو مهرباني ډیر خدای ډیر مدد کوي ما سره طرف وخت دمر وفانه کوي وخت را سره بیا ورجه ډاکټر صاحب نن اکثر غټ غټ ګیلین بیا کوي زما وخت کم پاتې شو او ورزو خپل بل محترم درن خو ډاکټر احمد مغبوب صاحب لا او دا غینه لګ نظر خو تغیر سره څه نظر شر کی ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وې
په خیر اوسې تاسو ډیر مهرباني خیر اوسې
ډاکټر صاحب خبرې مو د اتورمان پروفیسر اتورمان اتاسه هم اوریدي چې ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب خبرې مو هم اوریدي څه نظر پر سر شریکوي د فضل رحیم لوهار په حواله باندې دا د فن په حواله باندې دا د خلاصو په حواله باندې څه نظر پر سر شریکوي
دا به مې ټکر سه بلو مې خو دا وضاحت کوم چې ټکر سه ما چې څه داګیر نه کړی چې ما ته وخت کم پاتې شو ما خو تنقید پتا باندې کولو اوسې در باندې کوما چې دا د انکر یا کمپیر چوتوي اصل چوتوي دا د اغزې بواری وی چې پټوډو شریکوالو کې به وخت څنګه دی پوره پوره برابر تکتی وی
مغموم سی بوی تنقید نه کوم شکایت کوم زم تنقید کې شکایت یو فرق نشته کنه
صحیح شو نو یو خدا دې چې دا د نصاب په حق د کوم شیرونه دي کنه ما کتلیو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وایي کې ډاکټر اسماعیل ګوهر چې د مجموعي خو د شاعری 15 دی خو موږ تعداد ور رسیدلی دي او چارې خطه موږ ته راولې غلې په ډاک باندې او ډېر سټیفیکټ دې ډېر مهرباني ده او نو دغه 15 مجموعي چې کندې نو پدې کې د دوه موږ کته دي کنه ګوهر صاحب کته دي ما کته دي پدې کې دغه د نصاب ولې چې خبره ده نو دا ما پکې دا شعرونه وکړل او خبره لکه بدل نه صحیح ده هو لکه دا دی چې مونږ چې کله دا نصاب کمیټې ته مونږ راغلي یو کنه نو زما نظر چې کم تیریږي نو په دې کې زمونږ اتلان شته دی باچا خان هم پکې شته دی فقیر اے پی پکې هم شته دی او د سپین تنگی هغه شهیدان چې کوم دي هغه پکې هم شته دی د بابړي شهیدان پکې شته دی د ټکر شهیدان پکې شته دی نو زما دا خیال دی چې هغه شکایتونه چې کوم دي چې کوم پخوا به مونږ کولو اوس به چې کوم د پرمری والا حصه ده که نه نو په دې کې دغه ټول زمونږ دغه چې کوم قومي اتلان دي یا شهیدان دي زمونږ قومي نو دا ټول پکې ځای شوي دي بیا هم کمی خو به خامخا وي ځکه چې دا لوی ملک دی او قسم قسم خبرې دي پکې خو بہرحال یعنی څه ناڅه چې کوم دی نو اوس هغه دغه چې کوم دی نو پوره شوی دی بل دا ګوهر صاحب چې کوم د جو والا خبره وکړه نو دا ما نوٹ کړی وه پدا شیونو کې اصل کې دا ځینې قبیلو کې یو خاص لفظونه وي چا د هغې سکه کلام وي که نه په بل ځای کې هغه نه استعمالېږي هغې استعمالوي نو په یو لحاظ خو لکه دا ښه شوي دي چې دا استعمال کړی چې نورو خلکو ته پته ولګي چې په سوات د سوات په پښتنو کې دا جو لفظ چې کوم دی په دې پسې بلا لطفي هم شته دی اوس دا مقد حاصل دی چې د هغه لطفو ویلو نه ده خو لکه دا دی چې نورو پښتنو ته دا پته ولګي چې په سوات کې چې کوم دی جو یو ټکی دی چې دی د سکه کلام په طور باندې ٹھیک دی د جوړ په مانو کې استعمال یا په هر مانو کې ځکه چې کله کله دا د جوړ په مانو کې نه راځي د خو په مانو کې راځي خو خدا سے نه ده جدا سے نه ده نو خدا دی چې لکه په شعر کې چې کوم دی نو ما ته هم داسې ډېره ښه نه لګېدو دا ټکی ډېر ښه نه لګېدو خو بہرحال په دې لحاظ ښه دی چې نورو پښتنو ته پته ولګي چې په سوات کې چې کوم دی جو هم یو تکیا کلام شته دی
بالکل
دا فضل الرحیم لوهار صاحب چې کوم دی نو ډېر ښه شاعر دی زما په خپله ډېر خوښ دی یو خدا دی چې مخلص شاعر دی ډېر دا شعرونه نه پته لګي چې دی چې کومه خبره کوي نو ډېر د زړه نه یې کوي یعنی په خبره کې چې کوم دی خلوص وي که نه یو خو هسې وي چې یو سړی هسې په شعر کې یو روایت بیانوي خو د زړه نه یې قبول کړی نه وي او د زړه د خبرو نه د شعر د انداز نه داسې پته لګي چې دی خبره چې کوم دی نو بالکل د زړه نه کوي او دی د ځپلي ولس د حقونو خبره هم کوي او د ده په شعر کې چې کوم دی ډېر طنزونه دي ډېر د طنز شعرونه په کې دي هغه چې کوم دی د هغې نه پته لګي چې دی ډېر ویښ شاعر دی ډېر په ولس مین شاعر دی او ډېر د ویښ شعور شاعر دی یعنی مطلب دا چې بیدار شاعر دی دی ټیک دی چې دی خو په دوکان کې ناست دی خو په دوکان کې چې کوم دی ناست پاتې شوی نه دی بلکې په ټولو پښتونخوا یې نظر دی او چې څه کېږي او څه شوي دي یا څه کېدونکي دي نو د هغې ټولو چې کوم دی پوهه لري او په هغې باندې شعرونه ویلي دي د شعرونو نه یې پته لګي چې دی ډېر بیدار شاعر دی او د خپلې معاشرې چې کوم دی د خپلې ټولنې ډېر سوچه تصویرونه یې پیش کړي دي مطلب دا دی چې لکه دا دی چې دا هر څه نه خبر دی د سیاست نه خبر دی دهشتګردۍ نه خبر دی دا امن قیمت ورته هم معلوم دی او د دهشتګردۍ هغه چې کوم نقصانات دي ورته هم معلوم دي او بل دا دی چې صرف شاعر نه دی دی محقق هم دی د حافظ الپوری دیوان یې مرتب کړی دی خو یو دغه کوم چې لکه ټیک دی لکه ټکر صاحب ورته اشاره وکړه چې هغې فرهنګ یې هم لیکلی دی پاشیو کې هغه فرهنګ لیکلی دی د ګران وټر کو معنی لیکلي خو لکه ترتیب او تدوین دا فارسي ترکیب دی که نه مثلا داسې په کار وو چې ترتیب او تدوین دا ترتیب او تدوین دا او صرف واو چې کوم دی دا فارسي ده نو مونږ په پښتو کښې لیکو نو ترتیب او تدوین او دیوان حافظ الپوری نو پکار داسې وه چې حافظ الپوری دیوان دا دا اوس شکل کښې چې کوم دی دا د فارسي ترکیب دی چې دیوان حافظ الپوری او بل د الپوری په ځای باندې الپوری لیکلی دی که نه دیوان حافظ الپوری نو په دې باندې مونږ یو وارې په ټي وي سټېشن کښې په حافظ الپوری باندې پروګرام کولو د ده په شاعرۍ او د ده په فن باندې او په هغې کښې چې کوم شریکوال وو نو یو مرحوم خیال بخاري صاحب وو او یو مرحوم میا تقویم الحق کاکا خیل صاحب وو نو زما د خولې نه الپوری ووتو حافظ الپوری نو هغه هغې باندې تقویم صاحب ډېر بد وګڼلو وی الپوری ورته مه وایه حافظ الپوری ورته وایه حافظ الپوری نو بس هغه هغه ورځ نه چې کوم دی نو زه اوس کله هم چې دی حافظ صاحب نو مخلم حافظ الپوری وایم الپوری نه وایم حافظ الپوری نو دلته کله چې کوم دی نو الپوری لیکلی دی دا ٹھیک دی لکه دغه له دی خو لکه شاعر صاحب چې کوم دی حافظ الپوری او صدر الپوری او صدر خلګي
بالکل
آو جی بیا چې کوم دی نو د په شاعری باندې خو بلا خبرې وشوې او ډېرې ښې خبرې پرې وشولې او دی د حافظ صاحب د خاورې شاعر دی او خامخا چې کوم په کومې خاورې چې حافظ صاحب شاعري کړې وي هغه پکې پیدا شوی دی نو خامخا به هغه د فضل رحیم لوهار په شان شاعران پیدا کوي او ډېر چې کوم دی دا چې کوم ګوهر صاحب اشاره وکړه که نه چې دا کال 1900 دغه چې کوم دی دوه ویایم او نو دغه ته ما هم سوچ کړو چې هغه کومه خبره چې ګوهر صاحب وکړو نه صحیح ده او شعری مجبیر خو 15 چاپتی دا خو زمونږ چې کوم دی پروفیسر صاحب عطاءالرحمن صاحب د دې ذکر وکړو چې لومړی مجبوی چې کوم دی په 1999 کې چاپ شوی ده او د وخت تیاری او دویمه مجبوی چې کوم دی په 2004 کې په آینه کې د خالدو خندا او دریمه مجبوی چې کوم دی نو هغه ګذر دی 2009 کې او څلورمه مجموعه چې کوم دی دا ژوند مې ټپه نه شو سندره نه شو او پنځمه مجموعه چې کوم دی خو جنگ نو په کار دا په 2006 کې چاپ شوي یعنی اوس چاپ شوي ده او لکه څنګه چې زموږ ملګرو وویل چې رسمي تعلیم یې نه دی کړی خو رسمي تعلیم څه ضروري نه دی مونږ یو تنظیم پخوا جوړ کړی و پن مونږ یو تنظیم جوړ کړی و پېښور ایجوکیشن نیټورک او هغه کې زموږ موټو دا وا چې هاو ټو ایجوکیټ د ایجوکیټډ پیپل ټو ایجوکیټ د ایجوکیټډ پیپل ډېر خلک چې کوم دي هغه ایجوکیټډ وي ایجوکیټډ مطلب دا چې ډیګریانو یو سره وي خو هغه ایجوکیټډ نه وي یعنی د ډیګریانو تر هغه پورې خو هغه تعلیم یافته وي خبر ہے مکتب او سکول او یونیورسٹی او کالج دا پوئے اور کئی وہ لگتا دے چکم سڑی کی چکپل پوئے نوی کے نا نو مکتب او کالج او یونیورسٹی چې کومه پای کې پویا نشي پیدا کولای او په کم سړي کې خپل پویا وی دا په خپل ذات کې چې کوم دی یو انجمن وی یو یونیورسٹی وی یو اداره وی نو دا چې کوم دی دغه تعلیم چې کوم دی کم چې رسمي تعلیم دی دا هغه سره پویا تعلق نشتا نو دې کې د رسمي تعلیم کړه کنه وی کړه خو دا دا شاعري چې کوم دی د وین ځان راځل کې دې خط تعلیم یافته سره دې پال څه پویا دې تعلیم نو مطلب پدای چې سره ځان پوی کې نه د دې خاورې سره تړلې چې کومه مسلې دي د دې وطن سره تړلې چې کومه مسلې دي او د دې قوم او د دې قبیلې سره چې تړلې کومه مسلې دي چې پای باندې ځان پوي کې نو بل دغه ته پوي ویل شي نو هغه پوي چې کوم دی ا د ډېر زیاته ده بل د په کتابونو کې ما یو شی دا نوٹ کړو ګو هر څه شاید چې وته سوچ پام نه کړي چې زموږ دا روایت ته چې کتابونو په سر کې حمد او نعت دا خامخاوی کنا نو دا لکه ضروری خبره نه ده نعت یا حمد د کتاب په سر کې چاپ کول څه داسې قدغن نه دی خو بس یو روایت را روان دی دا رسم را روان دی چې ړومبی په کې حمد وي او دویم چې کوم دی دا نعت وي او دا روایت د مات کړی دی د دې په کتابونو کې دا حمد او نعت په سر کې نشته ما بیا ټول نه وي کتلي کېدی شي په منځ کې وي خو کم از کم په سر کې نشته نو زه د دې لکه دغه نه کوم نه مخالفت کوم نه حمایت کوم نه کڅو کې کوي ټیک کنه کوي ټیک ده که چې دا څه ضروري ده چې خام خاطر پکې د شهرې په مجبو کې نه ته هم وی بلکې زه هم چې نه دی پکال ده چې دا خو د شهرې مجبو وي نو کڅو که هم دا نه ته د زړه غواړي چې ولي کې ولي لګي او کنه د دې لپاره په کې چاپ کوي چې دا یو روایت ته نو هغه روایت پر مخه چې کوم نه نو کنه کوم غواړي نه دی کې اصل دا ما یو دغه نوٹ کړو چې را د په دغه کې دانش تک نه بل چې کوم ده دغه په شهر باندې چې کوم خبرې وشوي نو لکه دا ده چې دغه خبرې په وشوي
بلکہ تاسو خیال کنه تاسو
دغه چکم ده دغه چکم
ذکر کوي تاسو سره په خپل خبرو کې ذکر کوي چیرې د پکار دي چې د یو سړي په شاعرۍ کې د یو پیغام وي نو تاسو کې د دې شاعر ته وګوره هغه پیغام
ولاو ذکر ده پیغام ده زه هغه پیغامونه مالا غون کړی تکسب هغه چکم پیغامونه دي کړه کم پیغام د ټولو شاعري پیغام پیغام ده نه ذکر خوړو داسې شعر شته چې پیغام پکې نه وي ټول څه د طنز په شکل کې څه د تنقید په شکل کې څه د معلوماتو په شکل کې نو د ده په شاعرۍ کې چې کوم دی ډېر پیغامونه دي او ټول شاعرانه لوازمات چې کوم دي هغه د ده په شاعرۍ کې موجود دي یعنی مطلب دی چې کوم دی شاعرۍ کوم صنایع بدایي دي وغیرہ وغیرہ ټول د ده په غزل کې موجود دي او لکه د ده غزل داسې دی کنه لکه د خدایي خدمتګارو په شان غزل کنه خدای خدمتګار شاعران چې هغې هغه چوکاټ به د غزلو خو په کې به د نظم خیالات بیان شوي نو زه هم داسې کړي دي یعنی چوکاټ د غزل دی خو په کې چې کوم خیالات بیان شوي وي نو هغه اکثر د نظم خیالات وي او تشبیحات او کنایې ترکیبونه او مختلف اصطلاحات او مختلف روزمرې محاورې متلونه دا ټول د په شاعرۍ کې شته او د فطرت رنگونه پکې هم شته یعنی ډېر د فطرت مناظرې بیان کړي دي او ډېره ژوره مشاهده ده ټکر صاحب ډېر یعنی جزئیات یې بیان کړي دي ډېر جزئیات یې بیان کړي وړې وړې خبرې بیان کړي دي چې د بل شاعر به ورته پام نه وي د ده ورته پام دی او د شاعرۍ داسې پته لګي چې ډېره وسیع تجربه یې ده ډېره وسیع مشاهده یې ده او ډېر قدر کلام شاعر دی یعنی کم خیال چې بیانول غواړي نو ډېر په ښه طریقه یې بیانوي شي بیانوي او د غزل نه علاوه په دې دوه کتابونو کې نظمونه هایکوګان هم شته دی خو بنیادی طور دی د غزل شاعر دی زه چې کوم په مختلفو رویو باندې کوم طنزونه کړي دي او کوم تنقیدونه یې کړي دي د هغې نه پته لګي چې دی ډېر ویښ شعور شاعر دی لکه یو شعر دی چې د ملک نظام مې د پښتو املا ده د ملک نظام مې
د پښتو
املا ده او د هر چا خپل بادشاہی ده پکې نو دا خبره ډېره ټیکې ده یو خدای نه نوې املا چې کوم ده کنه د ملک نظام مې د پښتو املا ده د هر چا خپل بادشاہی ده پکې نو دا د پښتو نوې املا چې ده د دې ډېر خلک تنگ دي کنه یو خدای یې ګانې چې کوم دي نو پنځه یې ګانې دي او دا پنځه یو ګانو باندې اکثر چکم دے داخل پن پی کہ خاص خصوصا دا دے مخصوص ای چکم دے کنا دا مخصوص ای او دا مجهول ای دا وی پ استعمال باندے من خطک چکم من گڈل واضح استعمال کو دا مخصوص ای او دا مجهول ای من گڈل واضح استعمال کو من تے پتہ لگی چ دا مخصوص دا او دا مجهول دا کو اکثریت مثلا زتا تو یو شعر وایم کرا کہ دا منم چلی خان دے چار سدی دے دا منم چالی خان د چار سروی دی خو دا قبر راغله دی پردی دی اوس ګوره چار سروی او پردی دا دواړه یو کافیه نه ده صحیح کافیه نه ده که نه چار سروی کې مخصوص یې ده او په پردی کې مجهول یې ده یا دا د اسرائیل څخه مشهور غزل کوم دی کڅو ځله دستور زمې کدی په کې ماتېږي نن تل زما دوم کمه تندې په کې ماتېږي نو ګوره مې کدی او تندې چې کوم دی نو دا صحیح کافی نه ده دا مې کدی صرف مې کدی خندیدی تلی راتلی چار سردی دا یو کافی ده او تندې لیوانې سړې سپه وغیرہ وغیرہ دا چې کوم دی د مجهولی یې کافی ده نو دا دې د هر چا خپل بادشاہی ده پکې دا اوس دغه چې کوم دی که نه او بعضې خلک خو ډېر چې کوم دی په ډونډ پښتو خبره چې په ډونډه وایي چې زه نه منم نوي املا نه منم نو دا نوي املا نه منل چې کوم دي نو دا هم صحیح رویه نه ده ځکه چې په دې باندې زمونږ د صوبایي حکومت یا زمونږ د پښتو اکیډمۍ په دې بلا پیسې پہ خرچ کړي دي باڑه گلے کې ور باندې بلا ورکشاپونه او بلا سیمینارونه کړي دي نو
خو یې راځو دا
نوې املا د قلندر څخه
نه چې د قلندر څخه شل شړي دغه املا په کمیټې کې نه نشته
کلندر صاحب ته دعوت ورکړې شو نہ کلندر صاحب تو دعوت ورکے شیو نو لاڑ کو آغا دغه نوی ملا چکمان او آغی کی خو صرف دایو چر گئے ہی چکندا دغه کلندر صاحب دے دغه خلاف نور ہٹل او مغه کلندر صاحب والے ملا دا دایو چر گئے ہی چکندا دغه چر گئے ہی آغا تو خاص آواز دی پارا زڑ ت وغیرہ دی پارا دغه کول چ دا دے امزا کلا دخل کو نہیں رشینو اور باندھے وی دلی کی پزر باندھے یا پتا باندھے یا پپا باندھے آگے پارا دکھا یہ ساؤنڈ پارا دکھا چر گئے ہیرا وستری ہوا آگا چاہ نہ ملنا مسل نور املا چکن تو باہر گلے آخم دگا املا دا چکن اندر سے وہ سر اتفاق کی اور ٹول پختانہ اسے اتفاق کی نو لگتا دے چے بھائی کہ خامے بھی آگے خامے انکار نہیں کرے تو خامے اوپر کی پاتی ہوئی وہ لگتا دے چے دنیا کو مطلب ہے چے دی طرف روان ہے چے سائنٹیفکلی با یو سیس ته پروچ کوي کنه
او زه تاسو ته خبر کوم کنه چې هغه یی د کوم نام دي چې دا کوټه کې تاسو ته مجهوله وایي کارته ورته وایي او کوم چې وګځي یی دا نو ته ما ته وایي چې په دې وګځي او په دې کې څه فرق دی ما ته په دې کې څه فرق نه ښکاري نو اخر ته چې
نو نه څه پکې تاګه څه وځه په دې باندې بیا یو پروګرام وکا په دې ملا باندې بیا به دا مسلې په کې وځو فرق پکې ډېر دی بهرحال هغه طرف څه وسنه دي نو خبیا چکم دے دے یو شہر دے چی داسی لوٹلو تای ہم نا پرگدم داسی لوٹلو تای ہم نا پرگدم داس دماز لے دے پاکستان خونے دے اس گورا کنا پدے کی یو تنز دے پدے کی یو تنکیب دے دیر پخطری دیر پخطری کے مطلب دا جی دا پاکستان چکم دے دا خلق لوٹلے دے لکه څنګه چې دا زمونږ نن سبا حکومت کوي دا اوسنۍ حکومت چې دا په خوانیو خلکو باندې الزامونه لګي نو هر چا لوټلی دی یاره یو کس نه دوه نه درې نه وي سو نه وي دا په زرګونو په لکونو خلک دي چې بس چا اوس منځلی دی که نه چا ته اوس په لاس راغلی دی نو دا ملک لوټلی دی نو دی وایي چې داسې لوټلو ته او که داسې لوټلو ته هم نه پرېږدم داسې لوٹلو تے ہم نہ پرگدم دا زما زرے دے پاکستان خونے دے نڈل سے شہر دے اندر شہر دے دا پر شہر ایک بلا شہر دی لکہ مثلا دا امن دشمنان دی بس رکھتیا خبر ادا دا دا امن دشمنان دی بس رکھتیا خبر ادا دا زمونگو سر ہم پدی یہ وقت خبر جنگ دے دا امن دشمنان دی بس رختیا خبر ادا دا زمونگ و سر هم پر دی یو خبر جنگ دے او یارانو زد دی سری یارانو زد دی سری پا حساب پو ہے ما یارانو زد دی سری پا حساب پو ہے ما دے دا چنار پا سیوری زان ساتی چنار دا ساتی دا امن دشمنان دی بس رختیا خبر ادا دا زمونگ و سر هم پر دی یو خبر جنگ دے او یارانو زد دی سری یارانو زد دی سڑی پا حساب پو ہے اما دے دا چنار پا سیو ریزان ساتھی چنار نہ ساتھی
وہ دیر خیارا یارا دیر
آو کنا لوہارا حلبا دا ہر سن خبر شی سڑے چی دا خپل ذات دا دائرے ندا پا ہر شی سڑے او خبر دا دا چی بے شک محبت پکار دے جون تر بغیر نکی گی زک محبت پکار دے او دا خلق خپل خوخا مونگ ورتا ویلی دی چھے نفرت پکار دے لٹو پکا محبت پکار دے
وہ دیر علا دیر خواہ دیر دے مزید ڈاکٹر سے دیر دیر میرا بانی زمین دے پروگرام وقت بالکل ختم دے مالا و زما پروڈیوسر بختور شالا اجازت را کے پلوے اللہ مسپارو او خشپ در تغوار
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا آو رہی
زمونگ پروگرامونا تاسو پا ویپانا او پا ٹولنیزو رسانیو باندے ہم کتلے او اوری دلے شئی
دا ویپانی پتا دا voa.divanews.com
ہیریے نکڑے